افغانستان کې د سهار لس بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې تر ډیره دوه اونیز پروګرامونه خپریږي، مثلث او اومه ورځ. نن یکشنبه ده، د زمري اسد 28 اگست 2023. د خبرونه په خبرونو پیلوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي له طالبانو د دریو امریکایي وګړو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. په دغه وزارت کې د برمتنیونې د چارو لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي روچارد کارستنس تېره شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې رایان کوربت او محمود شاه حبیبي دوه کاله مخکې په افغانستان کې اسیران شول. حبیبي د افغانستان تابعیت هم لري. د تیر جمهوری نظام د ملکی هوایی چلن پخوانی مشر محمود شاه حبیبي د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې د القاعده شبکې د پخوانی مشر ایمان الزواهری تر وژل کېدو لس ورځې وروسته ونیول سو، چې تر اوسه د برخلیک په باب معلومات نسته. د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د برمتنیونې د چارو لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي روچارد کارستنس لیکلي چې د رایان کوربت او محمود شاه حبیبي تر څنګ بل امریکایي وګړی جورج کلیزمن هم له اوږدې مودې راهیسې اسیران دي چې کورنۍ نه زغمل کېدونکی درد ګالي. کارستنس لیکلي چې دوی خپلو هڅو ته دوام ورکوي څو دغه کسان بیرته له خپلو عزیزانو سره یو ځای سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وروستیو کې ویلي چې محمود شاه حبیبي او دوه نور امریکایي وګړي د طالبانو په بند کې په خراب وضعیت کې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په غزه کې د ملکیانو پر یوه کم د اسرائیل برید په کلکه غندي. دغه وزارت پرون ماښام په دې اړه په یو بیان کې ویلي د دوی حکومت په غزه کې د الدرج په سیمه کې د اسرائیل وروستۍ بمباري غندي او تر څنګ یې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د وزارت په خبره د فلسطینیانو د نسل وژنې مخه ونیسي. اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو، قطر او بریتانیا هم پر اسرائیل د دغه برید له کبله انتقادونه کړي. شنبه سهار د غزې په مرکزي برخه کې د راپورونو پر اساس پر هغو ښوونځي د اسرائیل لخوا هوایي حمله وسوه چې بې ځایه 100 کسانو پکې اړولي وو. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا 100 کسان وژل سوي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي. اسرائیل ویلي چې دوی په دې ښوونځي کې د حماس او اسلامي جهاد ډلو د قومندې مرکز په نښه کړی. شپاشتن افغانان د کراچی له یو زندان خوش اسول. دا خبره په کراچی کې د افغانستان جنرال قونسلګری چې د طالبانو په کنټرول کې ده پرون وکړه. د بیان پر اساس دغه کسان د سولجر بازار په سیمه کې د پولیسو په توقیف خونه کې بندیان وو. پاکستان په دې وروستیو کې یو وار بیا د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو لړۍ ګړندۍ کړې ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې د جماعتونو ملا امامان پر امامت سربیره خلکو ته د قرآني علومو د زده کړې دنده هم پر غاړه لري. دغه وزارت د شنبه پر ورځ په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې ملا امامان باید د محلي وکیلانو په همغږۍ په خپلو سیمو کې د منکراتو په وړاندې د دوی په خبره مبارزه وکړي. د یوې نوې نظر پوښتنې له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیاله او د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د ډیموکراتانو کاندیده کامیلا هاریس په دریو ایالتونو کې د جمهوریت غوښتونکو تر کاندید ډونالډ ټرمپ مخکې ده. د احتمالي رای ورکوونکو یوه نظر پوښتنه چې د نیویورک ټایمز او سینا کالج لخوا سوې او د شنبې په ورځ یې پایلې خپرې سوي ښیي چې په میشیګان، پنسلوانیا او ویسکانسن کې کامیلا هاریس یا له ټرمپ سره مساوي ده یا ترې مخکې ده. دا درې ګڼ میشتي ایالتونه د ولسمشرۍ ټاکنو کې د بریا لپاره مهم ګڼل کیږي. په دغو ایالتونو کې نظر پوښتنو د نږدې یوه کال راهیسې ټرمپ نږدې یا څه وړاندې شولی. اوکراینی چارواکي وایي اوکراینی ځواکونو په تور سمندرګي کې د روسیې د ګازو یوه زیرمه په نښه کړې ده. د اوکراین د سمندري ځواکونو ویان د میترو پلتینچوک د شنبه په ورځ وویل چې د اوکراین سمندري ځواکونو په تور سمندرګي کې د روسیې د ګازو د استخراج پر پخوانیو تاسیساتو برید کړی او زیان یې ور اړولی دی.
مثلث دا افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
السلام علیکم. مثلث خبرونه ته شرغلاست. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې د اگست په شپږمه نیټه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د 14 رسنیو د فعالیت جوازونه ځنډولې دي او د ادارې دا د اندېښنې وړ خبره بللې ده. د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نی چې اوس یې په افغانستان کې چارې درولې دي د 2023 کال په نومبر میاشت کې ویلي ول چې د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې 211 رسنۍ تړل سوي دي چې له امله یې د رسنیو له 1,850 کارکوونکو څخه 4,500 پاته دي چې کار کوي. خو له دغو ټولو محدودیتونو سره سره طالبانو خبریالان وخت په وخت زندان ته هم اچولی دي. په دې خبرونه کې په پاکستان کې هم د خبریالانو او رسنیو وضعیت ته ګورو. په خبرونه کې را سره د مشال رادیو منیجنګ اډیټر داود خټک او د انټرنیټ لاري را سره خبریاله مینا اکبری میلمانه دي. تاسو دواړو ته شرغ لاست وایم. مینا جانې، په لومړي سر کې به ستاسو څخه واورو، په افغانستان کې د خبریالانو د ستونزو په اړه راته ووایاست چې دوی له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي.
ډیره زیاته مننه کوم ملالې جانې ستاسو څخه چې خبرونې ته مراو بللم. له بده مرغه وایم په افغانستان کې د افغان خبریالانو حالت څنګه چې بیت وای هغه سینه ده. که څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو په افغانستان کې رسنۍ ټولې سانسور دي د اوسنۍ حکومت لخوا نه، د طالبانو لخوا نه. یو خبریال په آزاد توګه څه چې وی هغه نشي ویلی. کوم راپورونه چې دوی باید د حقایقو پر بنسټ باندې جوړ کړي او فرسنوي کې خبرې کړي. متاسفانه کې یو خبريال کې دا جرأت هم وی چې یو داسې حقيقي راپور خبر سره جوړ کړي، بیا متاسفانه د رسنۍ لوري هغه نه خبري، ځکه چې اوس مهال رسنۍ ټولې د اوسنۍ حکومت په لاس کې دي او هغه د اجازه خبريالان ته نه ورکوي. هغه حقایق چې اوس مهال په حکومت دي چارواکو کې هغه ترمنځ کوم کېږي او په عام ولس باندې کوم ظلمونه چې کېږي، په هر اړخ کې چې څه کارونه هم کېږي هغوی نشي کولی چې هغه کول کړي. حتی که یو خبریال وکولی شي یو راپور جوړ کړي، یو حقایق غواړي چې راوسپړي او خلکو ته ور وښایي په خپل شخصي رسنۍ کې چې فیسبوک پاڼه، ټویټر، دا سوشل میډیا وي، هغه نشي کولی. د دې حق نه لري چې خپرې کړي. څه پاتې ده چې د یو راپور باندې کار وکړي، په یو خبر باندې کار وکړي، په یو حقایق باندې کار وکړي او په یو رسنۍ کې خپرې کړي. له بده مرغه که یو خبریال حقایق ووایي د خپل شخصي سوشل میډیا طریقه، تلویزیون له طریقه، خو نشي کولی. د طالبانو لخوا هغه وهل کیږي، ټکول کیږي، زندانونو ته بیول کیږي، چې موږ او تاسو ټول د دې حالت شاهد یو چې به حد زیات خبري اعلانې وهل وی ټکول. اته ډېر زموږ همکاران د ځینې ولایتو د چیزو خپل سترګو لیدلې حالت وایم، وړي دي تر نن ورځ پورې نه مړ معلوم ده، نه ژوندۍ معلوم ده. کورنۍ میندې خویندې په سرو سترګو ناستې دي، ژړېږي چې زموږ د زوی څه شو. د اقل معلوم شوی خو چې دا مړ د که ژوندۍ ده، په کوم جیل کې ده. له بده مرغه په افغانستان کې د رسنیو حالت او د خبریالانو حالت د ډېر تریخ وضعیت سره مخامخ ده.
مننه مینا جانې. خټک صاحب، تاسو واورېدل مینا اکبری یادونه وکړه چې په افغانستان کې اول خو خبریالان په اوسنۍ حالاتو کې د حقیقت ویلو جرأت نه کوي، بیا که دوی په خپله یو راپور یا یو څه جوړوي د رسنیو لپاره د طالبانو تر کنټرول تیریږي، او بیا دوی دا هم ویل چې دوی له شکنجې سره مخامخ دي. د پاکستان وضعیت که مقایسه کو، تاسو څه ویل غواړئ په دې برخه کې؟
ډیر مننه ملالې جانې. او پاکستان ته که وګورو نو د افغانستان په نسبت په پاکستان کې خو رسنۍ زیاتې هم دي، او ظاهره ده چې په پاکستان کې میډیا د ډېرې مودې نه روانه ده. افغانستان کې خو که موږ د میډیا اوسنۍ تاریخ وګورو نو د 2001 نه پس بیا میډیا راپورته شوه که نه، د هغې نه مخکې د طالبانو چې کوم دور و په هغې کې میډیا ځپل شوي وه، نو وخت په وخت باندې په افغانستان کې په میډیا باندې ګزارونه کیږي. د هغې د وجې نه رسنۍ چې دي هغه په افغانستان کې یعنی طاقتورې نه شوې په مکمل توګه باندې. خو بل خوا که په پاکستان کې وګورو نو په پاکستان کې چې کله هم جمهوري حکومتونه راغلي، په اصلي معنی جمهوري حکومتونه، په هغې کې تر څه حده پورې رسنیو ته اجازات ورکړل شوی وو. لکه د پرویز مشرف په دور کې د پاکستان د ټي وي چینلونه چې مونږ نن ګورو د سلو نه زیات ټي وي چینلونه دي دا جوړ شوی دي او د دې خبريالان چې دي ډېر زیات خبريالان دي د دې بیا خپل یونین دي خو د دې هر څه باوجود د 2013 نه پس چې په پاکستان کې کم حالات جوړ شوی دي نو هغه تر ډېره حده پورې د خبريالانو د پاره پاغې کې ډېر مشکلات راغلي دي او هغه داسې دي چې څه مضامین داسې دي چې په هغې باندې خو خبریالان راپورونه ورکولی شي حتی چې خبریالان په تر هغې حده پورې په دولت او په پاوز باندې هم نیوکې کولی شي خو بیا څه حدود داسې دي چې د هغې نه یو څو قدمه ورواوړي نو بیا خبریالان تختول کیږي هم هغې ته د نامعلومه نمبرونو نه ټلیفونونه هم راځي سو پورې چې د وژنو سوال دی نو په ظاهره باندې پوز یا پولیس یا نورې کومې امنیتي ادارې چې دي هغې د خبریالانو د وژنو کم داسې تاریخ نشته خو بیا هم لکه اوس تیره میاشت په خیبر کې یو خبریال ووژل شو خلیل جبران افریدی د شپې ناوخته ووژل شو د هغه د مرګ هیڅ پته ونه لګېده بیا د هغې نه پس یو بل خبریال په نوخار کې ووژل شو د هغې هم هیڅ معلومات نه شو له هغې وړاندې د خلیل نه وړاندې یو بل خبریال چې هغه به په سوشل میډیا باندې خبرونه ورکول هغه په وزیرستان کې ووژل شو خو د هغې هم څه معلومات نه شو چې ده نو خبریالان دا دوه درې قسمه کم هغه چې دی خطر خبریالانو ته یو د امنیتي ادارو له طرفه دوهم د کم چې سخت دریزه ډلې دي یا وسله والې ډلې دي د هغې د طرف نه خبریالانو د خطر دی او دریم چې کوم زورواکه خلک دي په هغې کې بیا سیاستوال هم راځي نو د افغانستان او د پاکستان لږ هغه شتې تفریقه لږ شتې دی خو بیا هم په پاکستان کې هم د خبریالانو دپاره که هغه یو خاص ځای ته ورسېد هغه کرخه هغه یې کراس کړي نو بیا ورته مشکلات جوړېدی شي.
خټک صاحب، تاسو یادونه وکړه چې د 2018 وروسته پر خبریالانو باندې وضعیت ډېر ترنګلی سو. په 2018 کې کوم داسې پیښې وسوې چې هغه د دغه لامل سو چې د خبریالانو ژوند نور هم ترخسی؟ یعنی آیا د حکومت تبادله و په امنیتی ادارو کې کوم داسې تغییر راغی؟ کوم داسې لامل
2018 په پاکستان کې داسې وخت و چې یو حکومت یعنی د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ و حکومت چې و هغه نواز شریف باندې د عدالتونو لخوا الزام تور ولګېد هغه استعفا ورکړه بیا یو بل حکومت جوړ شو هغې نه پس بیا انتخابات شو او د عمران خان په مشرۍ باندې حکومت جوړ شو خو کوم حکومت چې د عمران خان د تحریک انصاف په مشرۍ باندې جوړ شو په هغې باندې دا واضح تورونه وو چې په دغه انتخاباتو کې د پاکستان استخباراتي ادارو ګوتې وهلې دي او د عمران خان په مرسته باندې د انتخاباتو نتایج بدل کړي دي بیا به چې په دغه وخت کې غالبا د پوز چې کوم ویاند و هغه جنرال اسف غفور او دا جنرال باجوا چې و یا راحیل شریف د هغې نه مخکې دغه مشرانو د راحیل شریف په وخت کې ډېر سنو بیا چې کله باجوا راغې او هغه یو کال تیر کړ نو د هغې نه پس په رسنیو باندې بیا دا کنټرول چې و دا لږ زیات شو او وجه یې دا وه چې عمران خان څنګه چې مونږ وینو ګورو اورو عمران خان د پوز پروجیکټ و دغه یو پروژه وه چې دی ویل چې عمران خان به مونږ راولو او بیا چې کله پوز دا راوستو نو په عمران خان باندې تنقید شروع شو د پاکستان په رسنیو کې د هغه په حکومت باندې نو بیا به پوز هم د دې تنقید خلاف و هغوی به وی چې دا تنقید تاسو مه کوئ نو تر یو حده خو به فوج هغه تنقید برداشت کړه خو بیا به چې کوم خبریال یا کوم رسنۍ یا کوم ټي وي ټلویزیون چینل د هغې نه پر مخکې ور واوړېده نو بیا به هغې ته ډېر مشکلات جوړ شو لکه زه درته ووایم د جیو ټلویزیون دپاره ډېر مشکلات جوړ شوي وو ډان د پاکستان یو ډېر لوی اخبار دی د انګریزي ژبې او ډېر د اعتبار وړ اخبار دی د ډان غونې اخبار دپاره مشکلات جوړ شو ډېر اخبارونه بند شو ټلویزیون چینلونه ډېر زیات بند شو زموږ خپل ملګري یعنی چې مونږ سره یو ځای ما سره یو ځای په پیښور او اسلام آباد کې کارونه کړي هغې یا خو د هغې روزګار له لاسه ورکړه ځکه چې په رسنیو باندې ډېر سخت وخت راغلی و په دغه وخت کې په هغې باندې پیسې او دا اډورټایزمنټ دا ټول پرې باندې بند شو چې هغه بند شو تنخواګانې نه شوې ورکېدی نو ډېرو ملګرو په کې خپل روزګارونه هم د لاسه ورکړه
ډېر مننه مینه جانې کبیر ته تاسو تر اسم تاسو د خټک صاحب خبرې واورېدلې دغه مقایسه چې دوی د افغانستان د رسنیو د فضا او د پاکستان د رسنیو د فضا وکړه ستاسو په نظر طالبانو څومره د پاکستان د استخباراتي ادارو یا هغه ادارو چې په پاکستان کې رسنۍ تر نظر لاندې لري او کنټرول ول غواړي څومره دغه لاین دوی د پاکستانیانو څخه زده کړی دی؟ ستاسو په نظر څومره طالبان هم پر هغه لار روان دي؟
ملال جانې، له بده مرغه د متقی صاحب خبرې چې تاسې وګورئ کنه، او د هغوی په وینا باندې د افغانستان په رسنیو کې افغان خبریالانې چې کینی خپرونې مختبرې یا افغانانې یا افغان جنکۍ چې کومې ازادي لري د افغانستان په چینلونو کې چې څه خپرېږي هغه ټول چې کوم دي، یعنی یو نه هو وینا وړه کار دی، دا ښه کار نه ده. خو لیکن د پاکستان په رسنیو کې چې دوی کمنټری ورکړی وو چې نه په خیبر ټلویزیون کې ښه به یاد کیوي و یک چې دلته څه هم خپرېږي په رسنیو کې چې څه ازادي هم وي، هېڅ مشکل نشته زموږ لپاره. نو له دې ښکاري چې طالبان د ګاونډي هیوادونو سره فکر نه کوم که دومره مشکلات ولري، خو لیکن له بده مرغه دوی افغانستان یې په هر ډول موږ که د هرې برخې څخه وګورو دوی سانسور کړی ده. د دوی هدف همدا ده چې افغانستان خو په نسبي ډول ډېر بد حالت کې و، اوس یې لا په بد حالت کې واچوو او د بد حالت سره یې مخامخ کړه، مکتبونو دروازې بندې. که موږ د اسلام د شریعت خبره وکړو، د اسلام په شریعت کې دا نه دی ویل شوي چې یوه نجلۍ د تعلیم حق نه لري. حتی زمونږ د پیغمبرانو ښځې هغوی حتی بزنس کوو، تجارت یې کوو، هغه ته اجازه وه، نو تعلیم ته اجازه نشته ده. یعنی د طالبانو کومې کړنې چې دي د افغانستان په خلکو باندې، د افغانستان په رسنیو باندې، په هره برخه کې، هغه بالکل زه خپله د یوې خبریالې په شکل باندې وایم، دا بالکل ناسم دي. نو ته چې کله یو حکومت یې راځي، یو هیواد تر خپلې ولکې لاندې نیسي، نو ته باید ملي ارزښتونو ته احترام ولري، درناوی ولري. که ته ملي ارزښتونو ته درناوی ونه لري او ملت ته د ملي ارزښتونو د پاللو حق ورنه کړې، نو ته به چې ملت به هم تا نه مني او ملت به دې هېڅکله هم قبول نه کړي. لکه اوس چې در په دره یې د حکومت په نوم وي، خو لیکن ملت دې نه مني او همداسې به نامنلی پاتې شي. خو دوی باید په هر ډول چې کېږي، دوی باید رسنۍ آزاد پرېږدي، خبریالان باید آزاد پرېږدي، او همدارنګه د افغانستان ټولو وګړو ته دوی باید حق ورکړي. که حق ورنه کړي، یعنی دوی به د ډېرو سختو حالاتو سره مخامخ شي. اوس مهال که څنګه چې موږ ګورو د پاکستان رسنۍ، اوکې د محترم خبرې موږ واورېدلې، بالکل صحیح دي، خو لیکن بیا هم د پاکستان کوم خبریالان چې دي هغه د دولت له لوري، که څنګه چې زه په دې دوه نیمو درو کلونو کې دلته حالات ګورم، د دولت له لوري که دوی یو حقایق وایي د دولت په ضد، دولت به دومره مشکلات ورته راپېښ نه کړي لکه دوی د لوړپوړو چارواکو، مطلب د شخصي خلکو له خوا نه به دوی تهدید کېږي، ګواښول کېږي، نه د دولت له خوا نه. خو په افغانستان کې عام خلک، نور خلک هېڅ کار نه لري د خبریالانو سره چې څومره حقایق پر ضد وایي، خو لیکن حکومت یې نه پرېږدي. نو زمونږ د رسنیو او د پاکستان د رسنیو ترمنځ ډېر لوی توپیر ده، لکه ځمکه او اسمان ډېر لوی توپیر ده.
مننه مینه جانې ستاسو د خبرو په اړه باندې د خټک صاحب څخه هم واورو. خټک صاحب، اول که په دې برخه کې راته ووایاست چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې جیو تلویزیون ډان او نورې رسنۍ چې محدودې سوې، د انټرنیټ محدودیت هم پکښې راځي په دغه کې، چې هغه حقایق چې رسنۍ او خبریالان یې ویل غواړي هغه محدود کړای سوي دي په پاکستان کې، یا یې هڅه کېږي چې محدود سي. ستاسو په نظر کوم داسې موضوعات دي چې د رسنیو د پامه څخه په بېلابېلو وختونو کې غورځول کېږي؟ موږ ولیدل چې بلوڅانو هم لاریونونه وکړل، پښتنو هم د خپلو حقونو لپاره پښتون ژغورنې غورځنګ لاریونونه وکړل، خو دغه په دې ملي تلویزیونونو په داسې رسنیو کې چې هغه ته مین سټریم ویل کېږي، په هغه کې ورته ځای ورنه کول سو. ستاسو څه نظر دی په دې برخه کې؟
دا ستاسو خبره په زیاده، خو ستاسو دا کومه پوښتنه چې د دې تر راتلو نه مخکې د تاسو چې کوم ذکر وکړو چې څنګه د رسنیو رصد یا د هغې اپریشنس چې دي هغه څنګه محدودول کېږي، دا اوس یو نوی نظام راغلی دی. او دا نظام که موږ وګورو دا په چین کې هم شته، داسې حکومتونه چې هلته د عوامو، د خلکو، د اولس په نمایندګۍ باندې حکومتونه نه دي قائم، نو زیاتره دا په عرب ملکونو کې هم دا شته دي تر ډېره حده پورې، او په چین کې هم شته، تر ډېره حده په روس کې هم شته دي. دا هغه فایروال سیستم دی چې په هغه تر مخه د انټرنیټ رسایي چې د هغه محدودول کیږي او د انټرنیټ چې کم رفتار دی هغه په ورو کیږي. نو لکه که تاسو واتس اپ ته چاته زنګ وهئ نو هغه ډیر په ګرانه باندې هغه زنګ سي، همدغسې که تاسو ډاونلوډنګ کوئ د یو سیز نو هغه ډیر په ګرانه باندې کیږي او دا اوس په پاکستان کې هم په دې باندې یو تجربه روانه ده. په پېښور کې خاص کر زما د معلوماتو تر مخه په پېښور کې دا یو تجربه شوې ده او چې څومره مونږ معلومات کړي نو دا ډیر د انټرنیټ سپیډ چې دی هغه ډیر ورو شوی دی. سو پورې چې د موضوعاتو تعلق دی چې هغه کم موضوعات دي چې د پاکستان د قومي یعنی د مین سټریم رسنۍ چې دي چې هغه وته کوریج نه ورکوي، نو په دې کې که مونږ ګورو زیاتره چې کومې خبرې راځي هغه د پی ټی ایم چې کوم لکه د دې د مشرانو که هغه مرکې وي یا که د دې کله غونډې وي یا که د دې کله لاریونونه وي، نو ظاهره ده په څه اخبارونو کې چې هغه د اردو اخبارونه وي هغې کې یو وړوکې غوندې هیډلاین خورا شي کله کله خو نه راځي. په انګریزي اخبارونو کې هم یو وړوکې مونږ ته سنگل کالم هیډلاین وایو په هغه ژبه کې د جرنلزم په ژبه کې وته مونږ سنگل کالم هیډلاین وایو هغه خورا شي خو داسې نه راځي. ټی وي ګان چې څو پورې دي ډېر کم ټی وي چینلې داسې دي بلکې نه دي د نش برابر دي چې هغه که د بلوڅو احتجاج دی لکه اوس ما او تا چې خبرې کوو په دا وخت کې هم د بلوچستان په گوادر کې د مهرنګ بلوڅ په مشرۍ باندې یو احتجاج روان دی خو هغې ته په رسنیو کې دا کوریج ورته نه ورکول کیږي. داسې د ګیلمن وزیر د پی ټی ایم یو غړی و هغه چې کله خپل یو جګړه کې دی وژل شو په اسلام آباد کې هغې بیا الزامونه هم لګو نو هغې ته هم هغه عمره کوریج میلاو نه شو. خو بیا په پاکستان کې ښه خبره دا ده چې نن سبا پاکستان کې یو رواج راوتی دی هغه د یوټیوب چینلونو دی او په یوټیوب چینلونو باندې د پاکستان خبریالان چې دي ډیر زیات لکه د وخت سره ما چې څنګه ووي که نه چې د ډیر وخت نه دا رسنۍ نو هغې ټرین شوي دي نو دی اکثره وخت داسې وي چې هغه خپله خبره په یو نه یو طریقه باندې وکړي وخت په وخت باندې دي ډیر مشکلات هم راوچت شوي لکه تکړه تکړه خبریالان. اوس ابصار عالم یو داسې خبریال دی چې دا مدیر هم پاتې شوی یو ډیر زوړ خبریال دی په هغه باندې په اسلام آباد کې یو ډز شو یو ډز دی ولګېده ولې ځکه چې ده به همدا صفا خبرې به یې کولې بیا بعضې ټیم کې اخترونه وته راشي د نامعلومه ځایونونه خو بیا هم څه نه څه خبریالان داسې شته دي چې هغې خپله خبره په یو نه یو طریقه باندې هغې وکړي. د کوم چې رسمي رسنۍ دي رسمي رسنۍ لکه ټی وي چینلونه شو اخبارونه شو مجلې شوې د هغې د لارې نه خو د یوټیوب چینلونو د لارې د فیسبوک د لارې د ټویټر د لارې نو یو نه یو طریقه داسې راوباسي چې یو خبره وکړي خو بیا هم ډېر معلومات چې دي هغه پټ پاتې کیږي.
مننه خټک صاحب زه به بیرته تاسو ته راسم. مینه جانې که په دې برخه کې یو څو خبرې وکړې چې د ښځو خبریالانو خپل هغه رول یې څومره مهم دی په یوه ټولنه کې په داسې ټولنه کې لکه افغانستان د مثال په توګه که وګورو چې که ښځه خبریاله د ښځو سره خبرې وکړي هغوی ورته ډېر معلومات شایع ورکړي په دغسې موضوعاتو کې ستاسو په نظر باندې د ښځو شتون او حضور څومره مهم دی او ولې باید دوی د صحنې څخه ونه ایستل سي؟
د افغان خبریالانو په برخه کې بالخصوص د ښځینه خبریالانو شتون په یوې ټولنه کې دا ډېر زیات اهم ده ډېر زیات مهم ده. اوس ګورم ملاله جانې ځینې موضوعات دي چې یو نارینه خبریالان شاید د ښځو پاکله هغه ډېر ښه داسې نچوړ دی ونشي کولی راوباسي خو لیکن یوه ښځینه خبریالانه که په یوه ښځینه خبریاله که په هغې موضوع باندې کار وکړي چې د ښځو اړوند وي شاید وکولی شي ډېرې هغه کلیدي پوښتنې چې د خلکو لپاره مهمې دي هغه راوباسي په ډېر ښه شکل باندې خلکو ته وړاندې کړي په ډېر ښه شکل باندې زمینه سازي وکړي دي مخاطب کسانو لپاره هغه معلومات چې ضروري وي د هغو څخه یې په ډېر ښه طریقه کار باندې راوباسي او خلکو ته یې وړاندې کړي. داسې پروګرامونه خپرونې دي چې اړتیا ده په ټولنه کې ورته چې باید یو ښځینه یې مخته بیسي او د ښځینو لپاره د میندو لپاره د خویندو لپاره مهمه وي په هغه مهم موضوعاتو باندې باید خبرې وکړي لکه اوس د اولاد روزنه شوه ډېرې داسې خپرونې وي په ټي وي ګانو کې د افغانستان چې د ښځینه نه دا قانون له خوا نه مخکې وړل کېدلې داسې ډېرې خپرونې وي د ښځو د حقونو په هکله باندې چې د ښځینه خبریالانو یا د ښځینه نه دا قانون له خوا نه مخکې وړل کېدلې هغه د کلي بانډو طرف ته په ولایاتو کې ډېرې زیاتې مهم وي د ښځو لپاره چې هغه خپرونې به هغوی مدام تعقیبولی او کتلې د خپل حقونو څخه خبرېدلې، خو لیکن متاسفانه اوس هغه پروګرامونه، هغه خبرونه، هغه خپرونې چې کوم دي، هغه ټول د نشته سره مخامخ دي. نو زموږ افغانان چې کوم دي، بالخصوص خزینه طبقه په افغانستان کې په اوسنی حکومت کې د دوی پراتګ باندې ډیر زیات متضرر شوي دي. افغاني خزینه خبر یاله نه کوم دي، دا د صحنې نه بالکل لرې شوي. که څنګه چې موږ تاسو ټول ته معلومه ده، په دوحه کې د افغان خزینه او پاک لباندې غونډه ترسره شوه، خو لیکن بیا هم له بده مرغه د افغانو میرمنو لخوا نه یوه خزینه هم پکې نه وه. د ټولو خزینو په نمایندګي یو نارینه تللی، ذبیح الله مجاهد او د طالبانو نور کوم کسان چې دي. یعنی څه موضوع د افغان ښځو وي او نور نارینه پکې شرکت کوي. موږ دا نه وایو چې ولې نارینه شرکت کړی، خو موضوع زموږ په تړه وه. باید زموږ له منځ نه یو داسې خزینه خبریاله یا داسې یو فعاله میرمن انتخاب شوې وای چې هلته تللې وي. له بده مرغه ووایم چې یوه ټولنه بغیر له میرمنې نه نیمګړې ده، او بغیر له نارینه نه هم نیمګړې ده. نو بغیر له یوه هم نه کېږي. باید د دواړو شتون په یو ټولنه کې وي. هغه که موږ رسنیز ډګر وګورو، هغه که موږ د سیاست ډګر وګورو، که موږ حکومتي ډګر وګورو، په هره برخه کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي. اوس که یو مور په دې باندې انفارمیشن ونه لري چې دا خپل ماشوم چې نوی پیدا کېږي هغه لپاره څه وکړي، همدغه ټلویزیوني خپرونې په همدې موضوعاتو باندې دي. په کلیو کې چې ډاکټران ته لاسرسی نه لري، کلینیکونو هسپتالونو ته لاسرسی نه لري، هغوی کولی شي چې د همدغه ټلویزیون له لارې، د همدغه خپرونو له لارې چې ښځینه خبریالانې یا نطاقانې مخته وړي، هغوی ډېر څه زده کړي. د هغو لپاره ډېر لوی کومک ده، ځکه چې هلته خو انټرنټ دا شیان نشته چې موبایل درسره وي ته سرچ کوه خپل معلومات راوباسه. نه، همدغه رسنۍ، همدغه ټلویزیونو چې د هغو لپاره ډېر لوی کومک کېده، همدا راډیو چې هغو به اورېدلې، د خپرونې به یې تعقیبولې، یو څه به یې ترې زده کول. متاسفانه اوس په افغانستان کې ښځینه نطاقانې خبریالانې خو ناممکن دي چې کینی حتی نشي کولی یوه ښځینه د یوې راډیو سره یا ټلویزیون سره اړیکې ونیسي، په یو پروګرام کې خپله پوښتنه ترېنه مطرح کړي. نو تاسو فکر وکړئ، افغانستان کې چې یو ښځینه حق نه لري یو راډیو ته تماس ونیسي، زنګ ووهي، خپله پوښتنه ترېنه وکړي، نو نور هغوی بدبختو ته به څه حق میلاو شي؟ هغوی به تاسو فکر وکړي په څه حالت کې به وي؟ زه خپله، زما خپل قوم، کورنۍ، دوستان، همکاران دي، کله چې زه هغوی سره خبرې کوم، حتی زه خپله د سترس سره مخامخ شم، ډېر بد حالت سره مخامخ شم، وایم آفرین دي په هغوی. د هغوی حالت چې ګورم، زدلته ناروغه شم، دلته به بد حال کې شم.
مننه ډیره مینه جانی، تاسو یادونه وکړه چې څومره مهمه ده چې د شذو د پاره ځانګړي خبرونه وي او شذ ورته غوږ ونیسي، ځکه چې د خبريالي په ډګر کې واز د خبريالان نه هغه محتوا چې تر اوریدونکو پورې رسیږي یا لیدونکو پورې، هغه هم مهمه ده چې په هغه کې شذ هم د ټولنې نیمایي نفوس راځي. د ازادي رادیو د خبرونو یادونه کوي کوم د شذو د پاره ځانګړي خبرونه موږ لرو چې د نور بستې پنوم باندې خبرونه ده، بل خبرونه چې هغه هم په ژوندۍ بڼه باندې د رادیو او د فیسبوک لارې تاسو ته خبرېږي لیدونکو. دا زما حق دی نومېږي، او د نیمه نړۍ په نوم باندې موږ یوه بل خبرونه لرو چې هغه هم د ښځو پر مسایلو باندې خبرې کوي. خټک صاحب، د مشال رادیو د خبرونو په اړه باندې که تاسو راته وایست د ښځو د پاره ځانګړې خبرونې، که لیدونکو ته وایست اوس چې دوی ورسی وی ګوري او څه بد ځنیز د کی تاسو په نظر؟
بالکل، مشال ریډیو لکه څنګه چې ازادي ده، نو مشال ریډیو زیاتره خبرونه چې دي د پاکستان د قبایلی سیمو، یعنی کمې سیمې چې د افغانستان او پاکستان په پوله باندې پرتې دي. او که تاسو وګورئ نو هم دغه سیمې وچ پدې کې یو وخت کې القاعده را پیدا کړل شو، بیا پکې طالب را پیدا کړل شو، او دلته هر قسمه وسلوال هم په دغه سیمو کې د دې موجودیت او د پټن ځایونه په دې ځای کې موجود. نو د قبایلو خلک چې دي، دا که یو خوا د انګریز د دور نه راوالي، یعنی د 1920 نه مخکې د هغه دور نه دا خلک ورستو پاتې شوي، نو بیا د پاکستان د حکومت د لاندې چې کله راغله په 1920 کې، نو دغه سیمې بیا هم د ترکیې په منډه کې د باقی پاکستان نه ډېرې ورستو ځکه پاتې شوې چې دا په هغه وخت کې هم دې ته بیا قبایلي سیمې ویلې. نو هغه قبایلي سیمې بیا د نورو ښارونو په نسبت باندې په مخ کې لا نړۍ، هلته مکتب نه و، هلته کې هسپتال نه و، هلته کې سړکونه نه و، خلک اوبه نه وې د څښلو، صفا اوبه نه وې. اوس خو بیا هم لږ ډېر بدلون راغلی، اوس هم حالات خراب دي. مشال ریډیو د دې ځایونو دپاره سروې خپرونه لري،
چې په هغه کې مونږ هر اونۍ د فیسبوک او یوټیوب د لارې تکړه جینکه او زنانه راولو او د غی سره یوازې د غی په ژوند باندې خبرې کوو. خدا مونږ نه یوازې دا چې هغه خزو ته د رول ماډل په توګه باندې دی مونږ ور وړاندې کوو چې دا وګوره دام یو جینې ده دی سبق ویلې دی د هغې نه زیات چې زمونږ په چا باندې پام وي هغه په هغه پلارونو او په هغه ورونو باندې زمونږ پام وي په هغه تربورانو باندې زمونږ پام وي د هغه ماما کاکا زامنو په زمونږ په باندې پام وي چې هغې خپل خور خپل لور خپل وریرې خپل د تر لور هغې ته وایي چې سکول ته